یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. هیله ده چې دا مبارکه میاشت به په روغتیا او سلامتۍ پای ته ورسوئ. په دې خپرونه کې به د بغلان پر امنیه قمندانۍ د پرونۍ خونړۍ حملې د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات وایي په منځني ختیځ کې د ایران د ځواک د کمولو لپاره هلته په دې سیمه کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کوي. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت تلس مخالفو وسلوالو د وجلو یو خبر ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د امیچي اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنې شې د روژې په خاطر د سولې وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکول لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کړي. په فاریاب کې امنیتي چارواکي د حکومت د اتلس مخالف وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فاریاب د امنیتي قمانداني ویاند عبدالکریم یورش نن په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرینتګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو. د ښاغلي یورش په وینا په دې ترڅ کې په رامنځته شوې جګړې کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې جګړې تر پرون مازدیګر پورې دوام وکړ. هغه وویل چې دوه تنه د طالبانو ځان وژونکي چې غوښتلې په مستقیمه توګه په امنیتي ځواکونو برید وکړي ژوندي نیول شوي دي. د فاریاب د امنیتي قمانداني ویاند عبدالکریم یورش دا هم وویل چې په دې جګړه کې څلور تنه د امنیتي سرتیرو څخه ټپیان شوي او د دوو ښځو په ګډون درې تنه ملکیان هم د په وینا د هوان د یوې مرمۍ د لګیدو له کبله ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د امیچي اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو وخت چې د روژې په خاطر سوله وکړي. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د روژې په مناسبت په خپل وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د امیچي اماموتو پرون په یو اعلامیه کې ویلي روژه افغانانو ته د عبادت او ریاست زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنشو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او وربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی و او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. په وروستیو کې د سولې مشورتي جرګې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت له دواړو لورو د ډزبندۍ غوښتنه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به را روانه چهار شنبه او جمعه سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبي وکړي او بیا به د مې پر 19 او 20 له ایرلند سره هم دوه نورې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله د لوبو ته پوره چمتووالی لري. له ایرلند او سکاټلند وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو خارګوټ کې پولیسو ګرځبندیز لګولې ده. دا خبره د سریلانکا د پوز ویان سومیت اتا پاتو پرون کړی ده. نیګومبو له پلاسبینې بهر د سمندر پر غاړه پروت خارګوټ دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو رپورټونه ورکړل شوي. په دغه شخړو کې ګڼ کسان ټپیان شوي. دوه اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وشل شوي وو. د سریلانکا د پوز ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو او مسلمانانو ترمنځ رامنځته شوه. اتاپات ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي او که څنګه په نیګومبو کې دغه ګرځبندیز به تر نن سهار پورې نافذ وي. سپینه ماړی وای امریکا ایران ته د یو روخانه پیغام د ورکول لپاره په منځنی ختیځ کې اضافي پوزي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینه ماړی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په وی بیان کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتونکو او نارامونکو نخونی خانو او خبرداريو په ثواب کې د ابراهیم لنکن پنوم د یو اس اس د الوتک لیکدونکو کښته یو ډل او بم غورځونکو فراتیفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوزي سرچینې به د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ ترڅنګ لاندې ځای پر ځای شي. بولتن زیاته کړې د منځنی ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو ځای پر ځای کولو هدف ته دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا د متحدینو پر ګټو به هر برید ځواب ورکړل شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سکوت په هدف د متحده ایالاتو غیر مسولانه پلانونه بللي وغندل. خغل لاوروف پرون په مسکو کې خپل وینزویلایي سیال سره وکتل او امریکایي تورن کړ چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لری کول لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ول چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې لپاره چې د ټولو اړخونو سیاسي ډایلوګ پراخ شي خبرو اترو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو مو خبرونه واوریدل. د او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې د بغلان پر امنیه قومندانۍ له پرونی خونړۍ حمله وروسته د دې ولایت چارواکو نن د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې وکړي. په نورو موضوعاتو کې، نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او ګورو چې خلک روژه څنګه پیلوي. له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورې چې بست راډیو څنګه یې ولس کله نشوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات غواړي په منځني ختیځ کې د خپل پوځي ځواک د پیاوړي کولو په وسیله ایران ته واضح پیغام ورکړي. په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په موکړی د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته، د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ تېره ورځ ډله ییزه وسله واله حمله وشوه چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د چارواکو د څرګندونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غزالی صاحب، چارواکو د دې پرونی پیښې په اړه چې ډیره خونړۍ حمله وه، څه نوي خبریالانو ته او خلکو ته وړاندې کړل؟
سلام شما او استاد شما بخیر. سلام احمد فرید بسیم، والی بغلان، تقریبا یک ساعت پیش در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان طراحی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفات که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمیشان 25 تن از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده، اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستند، 20 تن از تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. و اینجا این صبح که ما شب گذاشته ما رفتیم به اونجا. بله
بله، مونگ تاسو آورو. غزالی صاحب، تاسو دوام ورکه خپلو خبرو تا. مونگ تاسو آورو.
ما شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمی شد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف از خانه هایی که بود ما امسو به خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. در اونجا بسیار خطرات هنگفتی به اون خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگر، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی دیگر، اما در یک چیزهای بله.
بله غزالی صاحب، ده چارواکو پدیاره چه څوک نیولې دي د حمله په تړاو، یا دا چې دوی له مخکې نه د ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو البته خو د قرآن آلبوم کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت یادسه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هاموی که در جوار قماندانی امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندانی امنیت پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت که ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د پرونی پیخی وروسته د ولایت د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. د بشیر احمد غزالی په راپور کې مو واوریدل چې په بغلان کې په پرونی حمله کې چارواکي وایي چې غفلت شوی دی، خو اوس دوی د دې پیښې په اړه او د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ګورو به چې د دې تحقیقاتو نتیجې به معلومی شي، او که به د نورو پیښو په اړه کوم تحقیقات چې تر اوسه پورې شوي دي او تقریبا ډیر کم جزئیات روښانه شوي دي، د ډیرو کمو پیښو جزئیات روښانه شوي دي، د دې پیښې په اړه به هم ګورو چې څه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. سکال د روژې د میاشتې له رسېدو سره د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي. د کابل ښاریان وایي هر کال په دې میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي. بېوزلي خلک د اخیستو توان نه لري، خو چارواکي په دې برخه کې هیڅ راز اقدامات نه کوي. افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته یې جدي سپارښتنه کړې چې د موادو د بیو له لوړوړو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین راپور راکوي.
زور است که سر یا نیم سل دو سا شکر ده بیام واس مینه که منگ اخپلا یا من او را خلوم بور است که آغام کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بیوزلی وسیدون کې وای د روژې لرا رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی د اخستلو توان نه لري. شلکلن روحلا چې د کابل ښار په باغ قاضي مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوی دی، اوړه قیمت شوی، روغن قیمت شوی، بوره قیمت شوی، غریبان نشي کولای او کراچوان نشي کولای چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سل دو سا واس مینه که منگ اخپلا یا من اوړه اخلوم پور است که آغام کلا پیسې برابر شي کلا برابر ایگی نه.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانیږي، خو دلته ګرانیږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت، 1000 بود حالی 1050 رفت شده. از ماه رمضان که بیاد از مده دیگه مملکت ها کسی تا شده میره در مملکت مشمو کسی بلند شده میره. حالا من شخصا خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشه.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وای افغانستان یو وارداتي هواد ده او د موادو د بای ولړیدل د گاونډي هوادونو مارکیټونو پورې تړلې دي. دوی دا هم وای مواد للوی واردونکو نه په لوړو بای واخلیو په ډیره لږه ګټه پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبسینو د ټولنې مشر رحم الدین حاجی آغا تیره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل ښاروالۍ ویاند جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د بوبل مونږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي.
انصاف او عدالت کار بگیرن.
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوې نه دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باید سلام زما دا پیغام نشر کړي. زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ. د دولس وربندې ومنئ چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نه پرې رحم پر وکړئ او چې پر تاسو باندې د دولس اعتماد راشي.
السلام علیکم. روره ما زیو ټیلر ډرایور ما روره ما بیگا بس خو خوس نه سیمت را ډکړیو پاکستان ته. نو خوس کې ګمرک مو سو چې ګردیس ته راغلم د پوسټو والا ګمرک والا روپی غوښته 5000 روپی کلدار یو را کمال اورو ګمرک می سوې دا د 6 روپی غواړم. ما ګمرک می دا د ارس خلاص دی روپی غواړم وای ټول نه اخلم چې د تیری سر ته راغلم ته پوسټه وا پاسر کې یغم زر زر روپی اخستې دا اورو دغه دا په ساتونه اداري په سات د خلکو ته وای دا جر روپی د جر راکه جر جر په ګمرک کې موي په غلام خان کې یو ګمرک د زر روپی الته نه اخلي اسکار سره وځي غلام خان ګمرک کې دا خلکو ته ورته ایسه ولمبر دي مترونانو ته ورته سي بدارک معاملات پاتې یو ګنګ ورته وای او دا بس سره دي تور تر کوي او اسکار به د تکي دي سي یو ولمبر دي مترونانو دا کوي او دا د غاټو چارواکو ته وګوره سوي وای. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وای په منځنی ختیځ کې د پوځي ځواک په پیاوړی کولو سره غواړي ایران ته واضح پیغام ورکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کړی ده. ایرانی چارواکو تر اوسه د امریکا د دې نویو اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا په اقتصادي برخه کې هم په دې وروستیو کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد چې دا موضوع تعقیب کړې ده شبه په سټوډیو کې د نورو معلوماتو لپاره راسره دی. مراد صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو په اړه څه ویلي دي چې ولې دا ګام اخلي؟
مننه تکل صاحب. جان بولټن ویلي چې د دې ګام هدف دا نه دی چې امریکا غواړي په ایران حمله وکړي یا له ایران سره دښمني وکړي، خو وایي چې که چیرته په منځني ختیځ او په خاص ډول په خلیج کې، په عرب خلیج کې د امریکا ګټې یا د امریکا د متحدانو ګټو ته ایران پوځي خطر مخامخ کوي متوجه کوي، نو په هغه صورت کې د امریکا له قوي پوځي ځواب سره مخ کیږي. او د همدې لپاره چې ایران ته دا میسج ورکړ شي یا پیغام ورکړ شي چې په دې برخه کې باید احتیاط وکړي او نه چې داسې کم اقدام وکړي. دوی په سیمه کې خپل پوځي ځواکونه او پوځي قوت زیاتوي. د مثال په توګه د ویلي دي چې د امریکا یو جنگي الوتونکو اوړونکو بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سیمې ته استول کیږي. په داسې حال کې چې ځینې رپورټونه وایي چې دا تیارې اوړونکو الوتې اوړونکو کشتۍ چې توپونه لري جنگي الوتکې ترې پروازونه کولی شي کروز میزایل لري دا وار لمخه منځنی ختیځ او عرب خلیج طرف ته روانه شوې ده.
بله او مراد صاحب د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو ناندریو او هغه لانجې اصلي علت په څه کې دی؟ اصلي علت چې وایم مانا ده چې دا مهال په عرب کې اوس مهال غواړم دا پوښمه چې په عرب خلیج کې د امریکا د پوځي حضور اندازه څومره ده؟
د اصلي علت خو کلونه کیږي موږ تاسو ټول د ایران او د امریکا ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لانجه اورو. اما لکه نه چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسیدلی د ډېر زیات تمرکز او پر ایران د انتقاد یو اصلي علت دا دی چې په منځني ختیځ کې ایران له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د سوریې جګړې ته اشاره کوي، د عراق په مسایلو کې مداخلې ته اشاره کوي او دغه راس له سعودي عربستان سره چې د ایران کومه سیالي ده او سعودي بیا په سیمه کې د امریکا متحد دی. نو دغه موضوع ده چې په دې ورسیو کې د اټومي پروګرام نه هم ګرمه شوې ده. یعنی دی وایي چې مثلا ډونالډ ټرمپ وایي چې په نړۍ کې د تروریستي ډلو هغه قومندان ایران او د ایران هغه سپاه پاسداران چې په دې ورسیو کې د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ.
او په نور سیمه لکه په لبنان او حتی په افغانستان کې هم ویل کېږي چې ایران د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. امریکا خو دا مخکې ویلي دي کنه؟
امریکایي قومندانانو په اور ورویلي دي چې دوی داسې نښې نښانې ویني چې ایراني وسلې له طالبانو سره دي مثلا، او د ایران متهم کړی دی چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې په لنډ ډول کوي چې څومره د امریکا پوځي قوت موجود دی. نو د امریکا مرکزي قومنداني په قطر کې ده، یعنی دغه سنټرل کمانډ امریکا د ځواکونو چې په هغه کې سلګونه جنگي الوتکې دي. په خلیج کې د دوی جنگی بیړۍ دي او د غراس په کویت او سعودي عربستان شاوخوا سیمو کې هم د امریکا پوځي اډې دي. او ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې امریکا اوس غواړي چې په بحر کې یا سمندري ځواک تر پیاوړه کولو سربیره په خلیج کې خپل نورې جنگي الوتکې هم سیمې ته واستوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له خپل همکار رضوان مراد نه مننه کوم چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې متحد ایالات به په منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک پیاوړی کړي څو ایران ته واضح پیغام ورکړي، ځکه چې متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د وسلوالو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له دې لارې غواړي چې په خپل سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. را سره اوسه خودشه بل هلمند یو راپور ووري او ووري چې په هلمند کې یو محلي رادیو بوست څنګه یو لاس کله نشوه. که څه هم د افغانستان په کچا سلګونه غږیزه او بیلابیل رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوې دي، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه ټوله جګړو او نامنیو نیولې ده، څنګه رادیوګانې فعالیت کوي؟ د موضوع ته د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګروان دي، خو بوست چې په 1980 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو لسکله نسوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزی کول اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر سری کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې وویل، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډیر زیات د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړې چې برېښنا هم بیخي قطع کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غني خدای لري دوی چې راغلی دي فقط پر موږ یې ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر دي.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل د فریکونسي د جواز لګښت او مالیه د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمی ورکړی دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ژغیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډ په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست رادیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلی دي.
د بوست رادیو خبرونه سوال چنم ز خوان اخم او اوریدونکو خوان ځنی اخلي او مشتاق خبرونه په زړپورې دي چې موږ نه اوریدونکو نظرونه چې خو خبرونه موږ ته په زړپورې دي او خلک هم ترې خوشاله دي، موږ هم ترې خوشاله یو. خو د تلای دوی ته نور هم وسوال کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې و چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دا زموږ خوشاله دي. نو موږ غواړو چې د زاید صاحب څه چې موږ ته دغه روان روژه کې داسې خبرونه جوړې کړي لکه تورې تیر روژه چې جوړې کړې به.
بوست رادیو خپل خبرونه پر 98.3 FM څپاکه وي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلیلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلیلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 یې په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور یې په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 3 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کله مو اوریدلې دي چې چا بل واورې نه برېښنا جوړه کړې وي؟ له اسمت څاروان څخه یې واورئ چې په دې اړه د یو راپور لنډیز وړاندې کوي.
د نانو ټیکنالوژۍ څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له واورې څخه برېښنا یا انرژي جوړوي. دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي، په هغو سیمو کې چې واورې ډېرې وي د لمریزې انرژۍ د پینلونو یا شیشو ځای نیولی شي. څیړونکي وایي په سلو کې 10 مځکه په واورو پوښل شوې او په دغو ځایونو کې نانو جنریټر د لمریزې انرژۍ له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېدای شي. د دې طرحې یو څیړونکی ریچارډ کانر وایي دا وسیله به په لرې پرتو سیمو کې نصب کړل شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بېله دي چې بیټرۍ ته اړتیا وي پوره کړي. دا جنریټر ډیر ځیرک یا سمارټ دی. د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شان درته ویلی شي چې څومره واوره اوري، د باد یا ورښت لوری کومې خواته دی او یا یې سرعت څومره دی. د دې څیړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده.
د خبرونه په پای کې ستاسو له اس ام اسونو څخه ستاسو پیغامونه حمدالله ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي. باید وسلوال مخالفین په دې مبارکه میاشت کې افغانان په قرار پریږدي او اوربند وکړي. اتل له زابل نه لیکي طالبانو د روژې میاشت په وحشت او وژنو پیل کړه او دا یو خوده چې دوی هیڅ شي ته درناوی نه لري. کریم شایدا د غزنی له مقر ولسوالۍ نه لیکي د روژې په مبارکه میاشت کې باید ټول له بېوزلو او غریبو خلکو سره له خپلې وسې سره سم مرسته وکړو. نصرت الله د کندهار څخه لیکي موږ د طالبانو څخه هیله لرو چې اور بند وکړي. زاهد سمری له نورستان نه لیکي، غواړم چې له طالبانو سره اور بند اعلان شي ځکه چې رمضان مبارکه میاشت ده. او ګل حبیب حقمل له زابل ولایت د زابل له مرکز قلات څخه لیکي، په روژه کې له ګاونډیانو سره مرسته وکړئ چې ډیر ثواب لري. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې دا دی اجمل اند په سټوډیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
په فاریاب کې امنیتي چارواکي وایي د حکومت اتلس وسلوال مخالفان یې وژلې دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و، د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې په جګړه کې د ده په وینا طالب لوري ته درانه تلفات اوښتي دي. خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا که څه هم د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په افغانستان کې جګړې نه دي درېدلې، خو په دوها کې یعنی د قطر په پلازمینه کې د روژې د لومړنۍ ورځې په مناسبت د طالب استازو او د امریکایي هیات د ترمنځ د روانو خبرو اترو د ځنډ رپورټ ورکړل شوی دی او ګومان کېږي چې دا خبرې به سبا بیرته پیل شي. اخوا زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر منځ وروستۍ ټلیفوني خبرې استایلې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې او د سیمایز اتصال او له دې لارې د اقتصادي ګټو په بیلابیلو اړخونو غږېدلې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي سرچینې ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانې کې ویلي متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتونکو او نارامونکو نخونیخانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهیم لنکن په نوم د یو ایس ایس الوتکو لیږدونکو کښتیو وډله او بم غورځونکي افراطي ځواک ځای پر ځای کړي. دا خبر
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو پایلو ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سویه، که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، خو کمیسون وایي چې په دغو پایلو زیات اعتراضونه ورسره ثبت شوي دي. یو شمیر معترض کاندیدانو د دغو انتخاباتو د پایلو د باطلیتو غوښتنه کړې، خو یو شمیر نور بیا وایي چې باید د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې ژر اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون تازه اعلان کړی چې د دغو انتخاباتو لومړنیو ریزل شیټونو ته بیرته مراجعه کیږي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد دی. ولسی جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هیڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دی دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلی و چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغلل.
زما نوم مجیب الله ده. د پارلماني ټاکنو پایلې د ولس د رایو اصلي انعکاس نه دی. دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوی دی. د ولس په رایه باندې سوداګري شوې ده.
درنو اوریدونکو د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واوریدل. دا چې ولې د کابل ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې وځنډیدې، ستونزه په څه کې ده، دغه پایلې به کله اعلانېږي، په دې اړه مو بحث را بللې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د کابل له حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې بریالی کاندید الله ګل مجاهد د کابل په سټوډیو کې سره میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له محترم ابراهیم صاحب نه پیلو، داسې اوازې دي ویل کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لغو اعلان شوې دي. څوک وایي چې نتایج نه دي لغو اعلان شوي، بلکې رایه شمېرنه لغو اعلان شوې ده. دلته خلک یو ډول په د معلوماتو په نه خلا کې قرار لري. که دا راته ووایي چې حالات څه ډول دي، لغو اعلان شوي دي نتایج او که نه دي؟
بنام خدا و بر سلام به شنوندگان محترم شما، میمانای گرامی شما. یک وضاحت در رابطه به تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم که در رابطه به حوزه ولایت کابل گرفته، من تصحیح بکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اکنون کدام دلایل یا مواردی که به شکل کتبی باشد دسترس ما قرار نداده که ما رسما بگوییم که به کدام دلایل، اما نظر به اون معلوماتی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل که در 183 مرکز صورت گرفته بود که 1300 محل می شد، نتیجه از او را باطل قرار داده و استدلال بیان کرده که برمی گردن به ریزلشیت ها یا فرم نتایج روز اول که در مجموع 558 مرکز است که 3333 محل میشه و در کل حوزه ولایت کابل نتیجه شه کمیسیون شکایت انتخاباتی لغو قرار نداده، تنها امو نتیجه بازشماری و تفتیش آرا 183 مرکز ابطال قرار داده و گفته که ما برمیگردیم به نتیجه ریزلت شیت ها یا فرم نتایج روز اول انتخابات.
مروه امینی، دغه انتخابات هسته معلوم دی چې ډېر زیات له ستونزو سره مله و، ستونزو سره مخامخ و، څو وارې رایې بیا وشمېرل سولې. په ټولو کې د انتخاباتو د نظر بنسټونو چې تاسې نمایندګي و استازیتوب کوي، دغه پرېکړه چې اوس سوې ده، تاسې له نظره څه ډول یوه پرېکړه ده؟
مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته، او ابراهیمي صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. د کابل ټولې رای او بلاخره ټاکنې او بلاخره څو ځله شمارش چې کېده، دا ټول له ستونزو سره مخامخ و. او د کابل د تور او سپینو رایو جدا کول د کمیسیونونو لپاره، په ځانګړې توګه د شکایتو د کمیسیون لپاره، ستونزمن کار و. نو کله چې دوی په رسمي توګه خپل کار پیل کړ او خلک منتظر و چې دوی باید نهایي پایلې اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې ورولېږي، هماغه وخت د شکایتو کمیسیون دا اقرار وکړ چې موږ ته د کابل د شکایتو بررسي او څېړنه سخت کار ده. نو زموږ هیله مندي یې لږ څه کمه کړه. هغه کمیسیون چې ونیسي کولی د یوې ټاکنیزې حوزې شکایتونه وڅېړي، نو بیا څنګه امیدواري ولرو چې په راتلونکو ټاکنو کې به دوی د ټول افغانستان شکایتونه څېړي؟ دا مسله هم ده، دا بیا د دوی ظرفیت تر سوان لاندې راولي. بل دا چې په رسمي توګه یې زموږ د همکارانو څخه وغوښتل چې نظارت وکړو له دغه ریزلټشیتونو څخه چې دوی یې ګوري. هغه پړاو تاسو ابراهیمي صاحب وویلې، پرون ورځ له اولې ناحیې تر څوارلسمې ناحیې دوی حساب وکړل، یعنی ریزلټشیتونو ته ورغلل. موږ له دې خبرې څخه یعنی حمایت کو چې کمیسیون وغوښتل لغوه یې کا او بیرته لاړ سي هماغه د اولې ورځې ریزلټشیتونو ته، مګم دا یوه بله ستونزه لري. په 28 او 29 د میزان خلکو رایه وکاروله او هلته یوولس زره شکایتونه یوازې عامو خلکو ثبت کړل. هغه د څار بنسټونو، د سیاسي ګوندونو او د نوماندانو شکایتونه خو تاسو پرېږدئ، زموږ نوموندنې خو پرېږدئ، چې یوازې تقریبا 1300 قضیې موږ وړاندې کړل د شکایتو کمیسیون ته. دا شکایتونه ثبت شول. اوس که دوی ځي همغه اولو ریزلټ شیټونو ته، اول دا چې هغه اول ریزلټ شیټونه هم اعتبار نه لري، هغو هم لاسوهنه پکې سوې ده. بل دا چې وروسته له هغه نه هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي، موږ هغو ته به احترامي کو. خلک راغلل، شکایتونه یې ثبت کړل، د شکایتو کمیسیون کار هم داده شکایت وڅېړي. نو دوی چې نه څېړي، له ټولو شکایتو څخه تیریږي، ځي اولې ورځې ریزلټ شیټ ته. اول خو دا بیا ډېر وخت نیسي دا حسابول، ریزلټ شیټونه ورک دي. موږ دوی ته دا خبره وکړه چې دا ریزلټ شیټونه ټول سم نه دي او ځینې صندوقونه هیڅ ریزلټ شیټ نه لري، ځکه هلته موږ نظارت درلود. دوی ویلې هماغه مراکز او محلات چې ریزلټ شیټ نه لري، بیا موږ صندوق ته مراجعه کو. بیرته به دوی صندوق ته ځي، صندوق به واضحي رایې به حسابوي، ریزلټ شیټ به ورته جوړیږي یا به هم جوړوي یا به جوړ کړی وي. د خپل قانوني لحاظه موږ بیرته د صندوق د واضحولو حق نه لرو. دا نظارت کو، بیا وروسته لغنه یو شپږو میاشتې نورې نیسي کمیسیون دا کار نه شي کولی.
کول
مننه مجید صاحب خلک راوتل رائے ورکړي په ډېر سختو حالاتو کې په کابل کې ټولو زیاته قرباني د خلکو وه چې په انتخاباتو کې ورکړه انتخابات شپږ میاشتې وغځېدل د کابل ولایت چې تاسې خپل یو استازی په لومړي لیس کې تاسې نوم راغی دا کومه پریکړه چې اوس سوې ده دغه پر ځای پریکړه ده او که بې ځای پریکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نه ډېره مننه کوم. د یک شک نشته چې په هیڅ قانون کې دوه ورځې سر په سر انتخابات نشته. دا دوی خپل خلاف قانون دوه ورځې سر په سر دوی انتخابات وکړل. بیا هغه نه وروسته انتخابات په کابل کې د یک شک نشته چې باز امنیتی نور جنجانون هم وخت کابل کې تقلب نده شوی ده. 15% بایومتریک شوی ده خلق. ماشینونه کار کول 25% هغه چغه بیخی دوی په نظر هم ننیسی. زه فکر کوم چې دا هم شفاف عادلانه کار کوي. زه فکر کوم چې هغه اتی ویشتم نه ویشتم ورځ چې کوم نتایج د انتخابات دی باز کاندیدان دغه اصلی شین ورق هغه ته ورکول زیر ورق په ورقو کې واچول دوی سره هغه کې چې دوی چې په کمیسیون کې لاس وهلی بیا هغه موږ نشو ویلی. نور خو د باندې هیڅ ډېر ښه آرام د چا مشکل همنو زور زور بازی منو ځکه چې اردو و پولیس و امنیت ملی و د کمیسیون شکایت د خوانه کسان و کمیسیون انتخابات
مجلس به تاسو نظر داده چې دا کوم انتخابات چې د درست انتخابات کوم پایلې چې لاندې سوي د موږ ناراضي یو دا چې کوم اقدام سوي دا اقدام پر ځای اقدام نه و.
زه داسې فکر کوم چې دا کوم نتایج چې اعلان شوی ده هر څه چې شوی ده همدغه خلق دی چل زیل انتخابات و که همدغه خلق رازی بیا انتخابات خو وقت لدی نو پا باو رازه تا و رازی باید دوی بیا دا کابل باطل کرده و ده سر نو پا باو رازی باید دوی بیرد انتخابات برگزار کرده و وش چه اون میاش تیر شوه ده سنگ کابل دوی باطل ای دا پا هیچ قانون کنشته و کابلیان هم دونه وقت دوی تا نوار که چه دوی کابل باطل کی و دو دش ولایتو غزنی خو خپل جایی که پاد شوه و دو دش ولایتو لارش پارلمان افتتاح که دا خلاف قانون ده دا کابلیان طول خپه دی دا وکیلان سکه دومونگ ماکلین خپه دی
دا خوخیت از
زکات رای ورکړل تکلیف وکړل نه د انتحاری نه وردار شو نه د بل نه
ورغله دا وخت نه ابراهیم صاحب نه کوم
استعمال کول ولې د کار
مجد صاحب یادونه وکړه چې خلک په ډیر سختو شرایطو حالاتو کې راوته رای ورکړه او رای د دوی حق ده او تاسو د یو مسول کس په صفات باندې دوی د رای ته باید احترام ولري او پاک نه ناپاک نه جدا کی یو ری رای وشمیر رسول په لومړي رزل شټونو کې بیا ورسته بیا لسر بیا وشمیر رسول د انتخابات جنجالي خاطر ول دلته د مسولیت چاته ورګرځیده انتخابات خپلواک مسون چې وانی کمشنرانو که کرنی ترساره نکره که انتخابات دیر جنجالی و
بله دقیقا هر شهروند زمانی که مطابق به ماده 33 و قانون اساسی حق رای دهی کاندید شده نداره و هر شهروند حق داره که از رای خود پاسداری بکنه و از رای خود دفاع بکنه و به هیچ عنوان هیچ مرجع هیچ شخص هیچ نهاد نیست کارای افراد اشخاصی که به کار برده با وجودی که چالش ها مشکلات بود حتی به جانشان به خونشان تمام شده کس حق نداره که آرای از واره کس به او خیانت بکنه و یا او را مورد دستبرد قرار بده. متاسفانه که در انتخابات 28-29 میزان همان شکل که شما در جریان هستید مشکلات چالش ها بود و به هیچ عنوانی قابل رد نیست و وجود داشته اما هر آنچه که در قانون وضاحت داره ای است که رسیدگی به اعتراضات، شکایات مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی یا روز انتخابات از وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است. هر آنچه که
لمله پایل خود تاسی
لازم بله دقیقاً مسئول ما زمانی که نتایج میآید به دسترس ما و ریزل شرطا میشه و صندوقی ها هست به اساس از او ما نتایج ابتدایی اعلام کردیم. اینجا وضاحت داره که تمام شهروندا میتونن در روز انتخابات که چالش ها و مشکلات باشه شکایت هایشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن یک مورد و در صورتی که بعد از نتایج ابتدایی ما نتایج ابتدایی رو اعلان میکنیم شکایات تمام شهروندا به شمول کاندیدای محترم حق دارن که اعتراضات شکایتشان رو درج بکنن و مرجعش معلوم است که کمیسیون شکایت انتخاباتی هست که به تمام اعتراضات شکایت رسیدگی بکنه. هر آنچه که ما نتایج نهایی را اعلام کردیم به اساس یافته ها یا فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. یعنی اینجا ما هیچ مطابق ماده 93 هم هیچ حق دستبرد یا کم کردن یا زیاد کردن یا مداخله یا موارد در فیصله نهایی کمیسیون شکایت نداریم. هر آنچه که هست به ما روان میکنم، ما تطبیقات میکنیم، بعد از تطبیقات نتایج نهایی اعلام میکنیم.
در نوریدون کو دغه بحثم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي هم راغوختي خو له بده مرغدوی د تل په سر بیا هم نه حاضری کی مننه کوچ د انتخاباتو کمیسیون چارواکي تل راغلی ده د یوه حد پرې دوی خپل سوالو ته ځوابونه وویل. تل د شکایتو کمیسیون موږ ته ولید چې د ښه شفافیت لپاره موږ دا کار کوو. امینی صاحب کتره ته وای چې انتخابات تر سره سول نمنن نتایج اعلان سول به شکایتونه ثبت سول رسیدګي ورته وکړای سول بیا ارسل سره بیا شروع سول. تاسو مطمئنه او ډاډه چې دغه ځل به دغه طبيعه لسمه په شباب ټول رسیدګي وسی؟
هیله من دیم چې دا کار وکړه کمیسیون، ما په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون، ځکه د دوی کار هم دا د اول خو دوی له خپلې دندې څخه سرغړونه کوي. موږ شکایتونه نسو څېړی، شکایتونه موږ ته سختي څېړلي، نو موږ ځو اول ورځو ریزل شیټونو ته. نو دا خلک بیا رسي له سره یوه زره شکایت ثبت کړي، بیا رسي او که د دوی شکایتونه نظر کې نه نیسو، یعنی د افغانستان د عامو خلکو
چې د پخواني شکایتونه څېړل کېږي تاسو معلومات
داسې نه ده. دوی هیڅ پرنسپ پیژني نه، هیڅ قانون باندې دوی عمل نه کوي. قانون کې بل بل شیان راغلي، دوی بل بل څه دلته قانون کې راغلي رای ورکی روس لغنه چې رای مو وکړوله د ټاکنو پر ورځ مو چې شیلی دل هلته د شکایتو ورقه ده، په دې کې خپل شکایتونه درجوي. ډيري مراکز او محلاتو ته دا ورقه هیڅ نه وی رسیدلې. دغه ورقه د شکایتو د ثبت نه و، هغه چیرې هم چې و د دوړو کمیسیونو کارکونکو څوک نه پریښودل.
دغه پوښتنه تر ازو چې دغه بیا له سره په شفاف ډول څېړل کېږي، که دې کې بیا تقلب رامنځته کېږي؟
ګورئ، اول دوی دا حق نه لري چې د خلکو شکایتونه نادیده ونیسي. ولې به شکایت څوک نه څېړي، ځي به بېرته اولې ورځې ته. دا په دې معنا ده موږ بېرته له سره ټاکنې ترسره کوو، بیا د خلکو نه د شکایت د ثبت حق هم اخلو. ځکه که له سره ټاکنې په کابل کې ترسره سوی وای، خو بیا موږ ته د شکایت د ثبت حق ورکول کېده. خو دوی نسی کولای شکایتونه نادیده ونیسي، بیرته ریزل شیټ ته لاړ سي. ریزل شیټونه لاس وهل سوي دي، هغه کې ستونزې دي، بیرته موږ نظارت ترې کوو. صحیح ده، اما دغه نظارت د موږ په څومره دې ته ګټور تمام سي؟ دا د شکایتو د کمیسیون
کار. مجد صاحب، تاسو کاندید وای، تکلیفونه مو زحمتونه مو کمپاینونه مو کړل، خلکو رایه درکړلې، تاسو اصلي مالکان دی رایه، دوی ساتونکي دي او دوی څارونکي په صفات باندې. دا راته وای چې زیاتره شکایتونه موجود چې په تیر انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ډېرې زیاتې درغلۍ سوي ده. اول خو دته تاید چې درغلۍ سوي او پیسې اخیستل سوي، هغه کسان چې ډېرې رایې نه دي وړې د پیسو په واسطه باندې راغلي، دا ځل چې بیا له سره شمېرل کېږي دغه رایې، تاسو اندېښمن نه یې ورته؟
موږ هېچا تشویش نه لرو. زه فکر کوم چې دغه
راج صاحب تلته چې موږ سره غږېږي په بحث کې، ته د ټولو د کابل د اتشاو خواتو سو کاندیدانو په نمایندګي باید وغږېږي؟
زه فکر کوم چې کابل کې تقلب نه ده شوی. د 15% رای فیصد ما مخکې درته وایي چې 15% بایومتریک دي، همغه بایومتریک حساب کې ویش ماری اما مدار اعتبار دغه هر سونه چې دوی لاس وهل د نننه کمیسیون انتخابات کې هغه کې بیا بایومتریک هغه نشته چې هغه استیکر دغه پلی لګیدلی وي. زه فکر کوم چې همدغه کابل نتایج اعلان کې نور پکې جنجال همونو ګوري، چېرته کابل نتایج دوی پکې نور لاس وهي، د وطن نور هم خرابوي، خلق ریاست جمهوري انتخابات هم نزي او نور د چاپ سوارزیم نه دا اته سوه کاندیدان چې دلته ګرځي، اته سوه کسان دپاره چوکي نشته، داسې خلق دي چې هغه لس رای هم نه لري، یو نیم سل رای هم نه لري، هغه په جاده کې وزي چغې وایي چې د ما رای سو شو، هغه کور کې خپل تر زوی ورور یې په سنګ کې نه ده ولاړ، هغه بیا څنګه وایي چې دا د ما رای ورکه شوې ده. د ما هیله د دوی نه دا دي، د دې کمیشنر صاحبان نه چې هغه اوچته دوی ته معلومات کېږي چې په کابل کې څوک برنده ده او څوک بازنده ده، او دوی چې زمونږ رای ساتل دا کمیسیون انتخابات دوی سه ونه ساتل. ګناه د دوی دغه مخکینی کمیشنران پکې لاس وهنه وکړل، لاس پکې وهل، خراب پکې لکه غوا چې څوک مردار کې بیا بل چاته ورکړي چې ته اوس حلال کړه. دا نشي کېدلی. دا اوسنی کمیشنران چې دي کېدای شي دوی یو عدالت به وکړي، نور بله لاره نشته، همدغه تایید کې خلاصي کې اعلان یې که نور پکې څه جنجال کوي. او دا باید رئیس صاحب جمهور پارلمان افتتاح کړی نه، او دا اوس کابل خلک 2 میلیونه نفوس په کابل کې اوسیږي، دا ټول خلک خفه دي، وایي موږ بخي ریاست جمهوري ته نه وځو، رایم خپل رایم نور نه استعمالوو، ځکه چې پارلمان په کابل کې دی، ریاست جمهوری په کابل کې دی، دلته عدالتونه شو، نور ولایتو کې عدالت شو، هغه وکیلان ورغه، نمایندگان ورغه، هلته خپل چوکی ونیول د مونږ چوکی تش پاتې د کابل د خلکو دا خو نش کېدای. هر شی چې کېږي هغه مربوط د دې دولت د دې کمیسیون انتخابات دي. همدغه کمیسیون انتخابات هم هغه کمیشنران دولت لیګلی چې د مونږ کمیشنری او اوسنی هم دولت لیګلی ته د مونږ کمیشنری. هر شی چې کېږي دولت کې باید غیر عادلانه کارونه کوي. همدغه خلک رای اغېستې دي، رای د چهار شي دي، بیا هم چې د باندې پیسه دار دي که سرمایه دار دي په پیسو رای اخیستې دي، خو خلکو ته ورکړې ده، خلک فقیر و رای واخیستل. داسې خلک دي چې یا تاجر و یا رئیس شرکت و یا یو شی و پیسې ورکړل، خلکو ته رای ورکړل، هغه خو د کمیسیون انتخابات ګنام نشته، خو خلق په پیسو ځان خرڅ کړل. هغه چې په پیسو ځان خرڅي افغانستان هم خرڅي، هغه بیا د کمیسیون انتخابات پورې حل نه لري. د ما هیله د دوی نه دا دي چې نور دا نتایج پایان ته ورسي، ختمي کې نور دینه نور هم جنجال پیدا کیږي.
ابراهیم صاحب، مجاهد صاحب غوښتنه وکړه وای و نتایج باید زر تر زره اعلان سي. تاسو تضمین شته چې په شفاف ډول به دا رای شمیرل کیږي او بیا به کده راته ووایي چې دا وروستۍ پایلې به په څومره وخت کې اعلان سي؟
خو ای سوالا همش برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم.
خیر، ما مخکې یادونه
کردم هر زمانی که
یو شریک کمیسیون په توګه من
هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم فیصله یافته های نهاییش در رابطه با حوزه انتخابات ولایت کابل به دسترس ما قرار بده، ما بعد از تطبیقات نتایج نهاییش اعلان میکنیم. هیچ موردی نیست، ما آمادگی آماده داریم، اما هر چی زودتر اگه به دسترس ما قرار بگیره، ما بعد از خلای دو سه روز بعد از اینکه نتایج فیصله یا کمیسیون شکایت به دسترس ما قرار بگیره، ما نتایج نهایی را اعلام میکنیم. ما از 32 ولایت که دو حوزه الهنود و کوچی ها بود بورم اعلان کردیم و تنها حوزه کابل مونده. ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم یافته و فیصله به دسترس ما قرار بده و ما نتایج نهایی اعلان بدیم و نقطه پایانی به انتخابات 28-29 بگذاریم.
امینی صاحب، که چیره بیړه وکی همدغه شکایتونه دې تر رسیدګي ونیسي کړی په پټو سترګو باندې دا نتایج اعلان سي، دلته به شفافیت تر پوښتنې لاندې رانسي؟
شفافیت اسی هم تر پوښتنې لاندې راغلی. د افغانستان د خلکو رایو نه دوی بخیر شخان جوړ کړل، بس خلک باور وکړي ستړي دي ذاتي، نو هم له بحثونو هم له غږېدا هم له دې چې چیغې وهي چې زموږ رایه څه سوله. د شکایتو کمیسیون مکلف ده، په قانون کې دوی ته دا مکلفیت ذکر شوی ده. دوی باید د هر افغان یوې رایې ته هم د احترام په سترګه وګوري، او که د هغه په حق کې جفا کېږي، خلک دا حق لري چې له هغې رایې څخه پوښتنه وکړي. زموږ ډېره لویه ستونزه همدا ده چې خپل حق تر اوسه نه پېژنو، تر اوسه له خپل حق آګاه نه یو. دا همدا ده چې خوړل کېږي یا هم اخیستل کېږي. اوس هم د شفافیت تامینول داسې معجزه خبره نه ده چې د شکایتو کمیسیون دا کار ونسي کړلی، خو یوازې غوښتنه مو دا ده. په دې کار کې شاید عدالت تامین شوی، ځکه څلور ځله د کابل رایې دوی حساب کړلی. په هر ځل حسابېدو کې د یو چا رایې کمې دي، د یو چا ته زیاتې دي، د یو چا کمې دي، یو چا ته زیاتې دي. دغه ستونزه موږ درلودله. شاید بیرته د اولې ورځې ریزلټ شیټونو ته تګ وکولی سي شفافیت او عدالت تامین کړي، مګر زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو شکایتونه دي داسې نادیده نه نیسي. هغو هم حق درلوده، هغو یو څه لیدلي چې شکایت حساب کړی. داسې هم نه و چې یو مرکز کې هیڅ هم نه و، موږ راغللو له زړه مو یو څه ولیکل. یولس زره شکایته، تاسو باور وکړئ په ټول افغانستان کې یوه لویه فاجعه ده د افغانستان د خلکو لپاره. که دا موږ نادیده نیسو او کابل خلکو ته وایو چې همغه اوله ورځ ریزلټ شروع کړي، همدغه څه شیان نشته کړي دي، همدغه کامیاب دي، دا لویه جفا ده.
که چیرې دغه پایله نورې هم وځنډېدلې، وروستي اقدامات د کابل د خلکو څه دي؟ ته د یو استازي په توګه
زه فکر کوم چې سمدا مخکې ما وویل چې موږ کابلیانو داسې نه کوو چې د خپل کابلیان لاره بنده کړو یا خلک متضرر کړو. څوک پوهنتون ته ځي او څوک مکتب ته ځي او څوک تجارت ته ځي، په هیڅ صورت شخصا زه دغه نه یم چې لاره بنده شي او خلک متضرر شي. بیا د مونږ دادی چې مونږ خپل نفوس لرو چې ریاست جمهوری انتخابات یو څوک هم اشتراک کړي کې په کابل کې مونږ خپل نفوس لرو.
یعنې
ما هیله د دوی نه دادی چې چېرته کابل باطل شي، بیا دا دوه دېرش ولایت باید ټول باطل شي. ځکه چې ولایتو کې خو بیخي امنیت نشته، قندوز کې نشته، بغلان کې نشته، ننګرهار کې نشته، کونړ کې نشته، نور خوست کې نشته، نور جایو کې نشته. کابل کې شفاف انتخابات ونشو، نور جایو کې وشو، هغه نمایندګان یې ورغی خپل چوکي ونیول او کابلیان همدغسې پاتې دي. ځکه کابل خلک خو بیچاره ټول عمر دا خلک راغلی ده، ظلم زیاتی پرې کړی ده. زه فکر کوم چې دا غیر عادلانه کار دی. همدغه نتایج اعلان کې هر څه چې کېږي نو دا مونږ خپل افغانان دي. زه خپله مشکل نه لرم چې شل ځلې انتخاباتو کې زه بیا هم حاضر یم، هیڅ مشکل نه لرم، مونږ خپل نفوس لرو. خو د ما هیله د دوی نه دا دی چې دا هر څوک چې راغلی ده دا مونږ افغان دي. همدغه نتایج اعلان کې نور سونه خوري، سونه خوري هغه نور هم خرابېږي او خراب کړی ده. خپله دوی کمیشنران خراب کړی ده، دا کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت مخکینه کمیشنران خراب کرده خراب کله اینده بیا زکه دوی راغه یغه سرندولی تماری پیکل د ما هله در رئیس جمهور نام دادی او د کمیسیون شکایت د کمیسیون انتخابات نه دادی چې نور یی باطل کی بیخی خلق بیغمه شي یی نتایج اعلان کی چې نور خلق ته بیخی تشویش پیدا شوی ده
ابراهیم صاحب لدین اورست تاسو د جمهور ریاست انتخابات کارونه په مخ کې لري کچری دغه پایلې وزندګی نور هم مګدی سي اعتراضونه د خلکو نور هم زیات سي تاسو د جمهور ریاست د کارو په وړاندې خو بخند نه جوړیږي
خو حتما موارد ادم بوګه کې مشکلات به وجود نمیاره مشکلات به وجود خاط آورد و ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر نکته پایانی بتیم به انتخابات 28 و 29 میزان پارلمانی افغانستان و ما تمام فکر و تمرکز خود روی برگزاری و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری به شروع شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی معطوف بداریم و مطابق به امو هیته صلاحیت خود آمادگی ها را خوبتر و بهتر با یک فکر جمعتر برگزار بکنیم
مروه امینی څو ورځې وروسته کېدای سي د رخصتیان خلاص سي په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره هلته انتخابات ترسره سي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې په ولایتونو په کچه کابل ډېر زیات وکیلان لري شاوخوا درې دېرش وکیلان لري که چېرې هلته د اداري پلاوي ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي او د کابل خلک وکیلان هلته نه موجود هغه ټاکنو ته په کوم نظر ګوري یعنی قانوني صبغه لري
په افغانستان کې یو بل ستونزه دا ده چې موږ قانون په خپله نافه په خپله فایده تفسیرو د افغانستان ولسمشر راغی وي په قانون کې راغلی چې د ولسمشر صلاحیت ته باید پارلمان افتتاح کړي پارلمان هماغه وخت چې یو وکیل ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتبارنامه ورکوي دی نور وکیل ده خلاص شو وکیل سو دا افتتاح کولی تشریفاتی مرحله ده چې ولسمشر صلاحیت ده چې پارلمان باید افتتاح کړي مګر بیا هغه نورې مادې د قانون چې راغلي دي هغه کې ذکر شوي له 250 څوکیو سره پارلمان افتتاح کیږي د رئیس جمهور صلاحیت ده اما نه دی ویلي چې تک کابل یا هم نور ولایتونه ترې وباسه بس که دوه کسان هم چې هر وخت خپل زړه سه پارلمان افتتاح کوو بله ستونزه هم نه لري اول خو دا کار خلاف د قانون و د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپله موضعګیري اعلان کړې وای یو خپلواک کمیسیون د هماغه وخت به یې غږ کړی وای چې حکومت د دغه کار صلاحیت نه لري تر هغه وخته پورې چې زه اعلان ونه کړم خو دلته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو خپلواکي تر سوال لاندې راځي له بده مرغه دوی همدغو سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي چې د هر سیاسي ګوند یو استازی په همدغو ټاکنیزو ټکټونو کې هم لیدل کیږي او تر ډیره حده پورې دوی د حکومت د تاثیر لاندې هم راغلي دي حکومت بل مرض لري دا چې کمیسیونونه نه پرېږدي خپلواکۍ ته دا خو اعلان کړ یو ماده د قانون خو دوی نقص کړله اوس که دوی راځي هغه اداري هیئت جوړوي او دوی دو نایبانو ته رایه ورکوي همدارنګه هغه منشي ته رایه ورکول کیږي کمیسیونونه جوړیږي په دې کې که د کابل استازي نه وي رئیس ټاکل کیږي له ټولو مهمه او بله ورځ موږ د کابل استازو ته وایو چې ستاسو جرم دغه ده چې هغه وخت کې نهایي پایلې اعلان شوې نه وي نو تاسو نسئ کولی شرکت وکړئ په دغه رایدهي کې هم د بیا د کابل د حلق د ټولو خلکو په حق کې جفا سوي بله مسله دا ده چې ولسمشریزو ټاکنو باندې دا مستقیمه اغیزه لري نړیوالې ټولنې موږ ته ویلي وایي اصلاحات راولئ بیا موږ بودیجه درکوو تر اوسه موږ بودیجه نه لرو نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څه اساس باندې دوی کار وکړي
مجاهد صاحب که چېرې د ولسي جرګې په داخل کې ټاکنې وسوې رئیس اداري پلاوی همدارنګ لکه مروه چې یادونه ورته وکړه د کمیسیونونو کې هلته ټاکنې وسولې بیا وروسته تاسې یو وخت نه یو وخت د کابل پایل وروستۍ پایلې اعلانېږي په همدې انتخاباتو اعلانېږي زه مطمئن یم تاسو ته د منلو وړ یا غ اداري پلاوی د کمیشنرونو کې خصوصا د جرګې عمومي پلاوی تاسو د منلو وړ بی
د مونږ زه فکر کوم چې اول خو ترغو چې د کابل نتایج معلوم نشي انتخابات نه کېږي د نن ولسی جرګه کې مونږ اجازه نه ورکو چې انتخابات وشي مونږ د ته انتظار یاستو چې په شل ورځ یا په لس ورځ د کابل نتایج معلوم شي کله مونږ پارلمان ته لاړ شو بیا غنه وروسته باید آیت اداری و کمیسیون نه باید انتخابات بشی دا چیر دوی خپل منځ کې انتخابات کیږي دا د مونږ به هیڅ قابل قبول نه ده دا مونږ به خیر سره نه منو په هیڅ صورت د درې د وکیلان مونږ خپل منځ کې ناشو اول خو دې انتخابات نه کوي بیا چې انتخابات هم وکي مونږ سره نه منو د سر نور سره انتخابات کو کېدې ټول ورځ به جنجالي ځکه دا د مونږ حق دا د مونږ رای د درې د وکیلان د مونږ په ملکیت کې د مونږ په کابل کې د تا پارلمان دي ته د ولایتونو راځي د مونږ حق اخلي د مونږ لپاره منرول نه
ته ځات مان ابراهیم صاحب که پروستي پښتنې په توګه دا بحث راځم کې په څومره وخت کې دوړه کمیسیون تاسو دی یو شریک کمیسیون په توګه نه غواړم چې شکایتو کمیسیون نمائندګي تاسو وکړي یو شریک
انتخابات شریک په توګه باندې دا راته ویلی سي چې په څومره وخت کې به دا وروستۍ پایلې اعلان سي؟
ما امیدوار سم کار چې زوتر اګه امروز د سره سم قرار وګه د خلای دو سه روز دیگه ما نتایج نهایی اعلان میکنیم. این موارد نیست، ما آمادگی هم تام خود داریم. به چون ما خوش هستیم که هر چیز زودتر انتخابات 28 29 میزان نکته پایانی بده.
نه پر رسمی دیو مسئول کس
بتونه شخصی که حالا که در دسترس ما چیزی که قرار نگیره قانون به ما میگه فیصله نهایی کمیسیون در دسترس ما قرار بگیره. ماده 93 میگه کمیسیون حق زیر داره نتایج نهایی اعلان بکنه. حالا در دسترس ما قرار نگیره ما نمیتونه خیالی او یک چیز اعلان بکنه.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان، د مروامینی او د کابل له حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې بریالی کاندید. الله ګل مجاهد، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو